یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي سلامونه. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازیو سره کتلې دي. دا خبرې چې څو اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر لغوه کړې وې څرنګه بیا پیل شوې دي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي تاییدوي چې د اورزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ناوړه امنیتي وضعیت له کبله د زرګونو ماشومانو پر مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې او شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندي لومړۍ ازموینه یې په 13 کلونو کې بریالۍ هڅه وه. بشپړ خبرونه. د اورزګان سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې 5 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن جمعه ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه سلګونه وسلوالو د ګیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړې چې په نتیجه کې 5 امنیتي پوستو له درنې جګړې وروسته سقوط وکړ. ښاغلی عبادي زیاتوي چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته استول شوي دي.
پنځه پوسټو سقوط کړی د طالبانو تهاجمي برید له امله. نور انشاءالله زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه توانېدلي اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د اورزګان د والي ویاند یادونه وکړه چې په جګړه کې افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وښتې خو کره معلومات یې نشته. خو د اورزګان امنیه قمندان وایي چې په جګړه کې یو پولیس او 19 طالبان وژل شوي او 4 پولیس ټپیان دي. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب کې د ملکی وګړو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په کته قشلاق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاڅونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. طالبانو د دې تورونو پر پاره تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. خواجه سبزپوش د فاریاب ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال په کې خورا زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت په تیرو 4 کلونو کې د څه باندې 4000 ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون په یو راپور کې ویلي ژوره اندېښنه یې په ځانګړي ډول په هوایي بمباریو کې چې حکومت یا د حکومت پلوي ځواکونه یې کوي د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له پلوه ده. انتونیو ګوتیرش د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو پر ضد تشدد غندلی او ویلي دی چې د افغان ماشومانو پر ضد پراخو او سختو سرغړونو سخت خواشینی کړی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې 3500 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 9000 زیات نور ژوبل شوي دي. د راپور له مخې په بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله له 2015 کال را په دې خوا کال په کال زیاتې شوې دي. سرمنشي ویلي دي چې د ماشومانو د ډیری مرګ ژوبلې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او د داعش ډلې لخوا هم د ماشومانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د عراق صدر اعظم عادی عبدالمهدی وایي چې د فساد د پای ته رسولو لپاره د مظاهرتیانو غوښتنې پر ځای دي. خو مهدی وروستۍ ناکرارۍ چې په ترڅ کې یې له 150 زیات کسان ووژل شول وغندله او دا یې د دولت د تخریب لپاره هڅه وبلله. ښاغلی مهدی نن جمعه په یوه تلویزیون وینا کې وویل د مظاهرتیانو ټولې غوښتنې چې پر حق وي وبه منل شي.
وأؤكد أن صوتكم مسموع.
زه بیا ټینګار کوم چې ستاسو له اعتراضونو مخکې هم ستاسو غږ اورېدل شوی. موږ یو څرګند تفاهم ته رسیدلی یو چې د فساد پر ضد مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد او ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو ښودلې موږ یې هم لرو. موږ ټولې پر حق غوښتنې څارو او ځواب ورته وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تېرې سه شنبې راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر 1400 کسانو ته رسیدلې پمړو او ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې ښکېلو خواو ته د زغم سپارښتنه کړې. شمالی کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بلستیک توغندي لومړۍ ازموینه یې په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. دا ازموینه له متحدو ایالاتو سره د روانې اونۍ په پلان شویو خبرو کې د امتیاز اخیستو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالی کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې دا ازموینه تیره چهارشنبې شوې ده. پیونګیانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ په نوم میزایل و توغول شو چې له اوپتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا ولسمشر پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر عادي غوسه څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم خبرې ورسره وکړو. په پام کې ده چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټوکهلم کې په کاري سطحه خبرې پیل کړي. او په کیف کې د امریکا سفارت د اوکراین له قلمرو څخه د روسیې تر قومندې لاندې پوځي ځواکونو او د وسلوالو جزتامونو وتل د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو اساسي شرط بللی. په کیف کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل په کار ده چې روسیه په دې برخه کې خپله سیاسي اراده وښیي څو دا کار وشي. په بیان کې راغلی د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې د انتخابات باید د امن په فضا کې ترسره شي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو او حکومتي ځواکونو په جګړو کې له 1500 زیات خلک وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام او په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیل زاد لنوی حالو ځلو خبرو. د یو شمیر راپورونو لمخې شاغلی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره کتلی دی. په افغانستان کې مو د ماشومانو د مرجوب لی زیاتې دوته د ملګرو ملتو له اندیشنو هم خبرو.
کال کې نست ډوډۍ مو خوړه چای مو شکه اوان راغه کال کې ولایت کال کې ولې پنځه شیدان درې دنې زخمیان.
په خوست کې کوچان سستون زلري.
د ځوان ټاټوبای د مکتب نشټواله د کلینیک نشټواله نو دا ټول اساسي ستونزې دي کوچانو دي
د مالو د بنګانو یو ډاندې مګه کې وګچي.
طالبانو تیر شپه د روزګان پر گیزا ولسوالۍ لوی حمله کړې ده. د دې جګړې حال درکو. د زمارای زما حق په پروګرام کې مولا ولایتونو کابل ته د ولسمشي د انتخاباتو د رايو د لیج دېدو مسله څرلې. رویټرز اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. طالبانو چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په ګډون له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلې وو له خلیل زاد سره څرنګه خبرې پیل کړې دي. دا خبرې خو له نه پړاوه وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړې وې. جزئیات له اسمت سروان.
د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی چې پاکستان ته تللی پرون پنځشنبه د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره وکتل. رویټرز خبري اژانس وایي چې د زلمی خلیل زاد او د ملا برادر په مشه د طالبانو د پلاوی د کتنې په اړه دوه سرچینو معلومات ورکړي دي، خو طالبانو او امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. دا به لکه چې د 3 سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې د زلمی خلیل زاد او طالبانو لومړنۍ کتنه وی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یو جکپوري پاکستانی چارواکی وویل د طالبانو استازو له زلمی خلیل زاد سره وکتل، څه چې ویلی شي هغه دا دی چې پاکستان لوی رول ولوباوه چې د دوی کتنه د سولې لپاره څومره مهمه ده. اژانس وایي چې دغه پاکستانی چارواکي په دې خاطر چې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله د نوم له شودلو ډډه وکړه. بلې سرچینې هم د دوی کتنه تایید کړه. دواړه سرچینې وایي چې د خلیل زاد او طالبانو غونډې یو ساعت دوام وکړه او په لړ کې د دواړو خواو پر تیرو مذاکراتو بحث ونه شو، خو تمرکز یې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو. په همدې حال کې پرون پنځشنبه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه په سپینه ماڼۍ کې وپوښتل شول چې پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، د ژمنه ونه کړې ویل موږ حقیقي ستونزه لرو. ترامپ توضیح نکړه چې څه ډول ستونزه. پرون د طالبانو پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر د پوز د لوی درستیز او صدر اعظم سره جلا جلا وکتل. دواړو خواوو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. خو د افغانستان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی پر سفر او د دغه هیواد له مشرانو سره پر کتنو غبرګون وشو. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یو خبري غونډه کې وویل د سولې پروسه یوازې هغه وخت نتیجه لرلی شي چې مالکیت او مشه د افغانانو په لاس کې وي. له بده مرغه طالبان لا هم تشدد ته دوام ورکوي، په انتخاباتو کې پر بیلابیلو برخو حمله وکړي، زموږ انتخابات وګواښل او لا هم د تاوتریخوالي خبري کوي. پرون د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته وویل چې که د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره بیا وبینی، نو معنا یې دا نه ده چې له دې ډلې سره د امریکا د سولې خبرې بیا پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې کتنې په اړه د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی له کابل په ټلیفون را سره دی. ابراهیمی صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې ده. ستاسو په باور د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ لیدنه کتنه تر لغوه شویو خبرو وروسته څه معنا لري؟
شیبر صاحب، مننه ډیره. د خلیلزاد په مدیریت کې د سولې پروژه پیل شوې او هغه زیاتی خدمه شوې ده. اوس د ما په فکر امریکایانو هغه اهداف ته ورسېدل چې دوی غوښتل. یو هغه دا و چې د القاعدې شبکې اړیکې له طالبانو سره پرې کړي شي، او بل دغو جنګیالیو د طالبانو دا وښيي چې د دوی مشران د قدرت تږي دي او د قدرت تفاهم ته هم رسېږي. بل مسله چې اوس خلیلزاد غواړي چې بیرته خپل اعتبار ورغی طالبانو په وړاندې او د پاکستان په منځګړیتوب باندې، دا پروژه اصل د پاکستان وشي. خلیلزاد لدینه غوښتل هغه پروژې چې د په نظر کې وشي دا وروسته لدینه شته توافق وشي، هغه پروژې به د پاکستان په محوریت په دې منطقه کې پلی کیږي. نو اوس زه فکر کوم چې دغه پروګرام ختمه شوی ده. د سولې مشخص ادرس د افغانستان دولت ده او امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي. په مختلفو وختونو کې دوی غواړي چې هغه امتیازات چې طالبان غواړي دغه امتیازات راټیټ کړي، دغه مذاکرات هم وځنډول شوه.
بل ابراهیمی صاحب، تاسو ویل چې امریکایان خپل اهداف ته رسیدلي دي، چې خپل اهداف ته رسیدلي دي، نو بیا څنګه بیرته له طالبانو سره خبرې کوي؟
ګوره، دا مقطعي اهداف دي. تر څو چې په امریکا کې انتخابات کیږي، ترامپ خپل خلکو ته چې دغه سخت بحرانونه هم مدیریت کولای شم، نو د سولې پروسه زه فکر نه کوم چې امریکا له انتخاباتو نه د مخکې نتیجه ورکړي. بله مسله دلته چې افغان دولت او د پاکستان دلته مداخلت ده. پاکستان په مرکزیت کې چیرته دغه خبرې روانې ده به هیڅ نتیجه ورنه کړي، او طالبان نو اوس خپل ادرس ورک شوی دی. دوی منطقه کې راټیټ شوی، نو دوی اوس بیا نه غواړي چې خپل اعتبار او اعتماد بیا ورغی، ځکه دوی قرباني شول دغه پروسې. نو د ما په فکر کې چیرته د افغان دولت په منځګړیتوب دا پروسه مختلف شي، میکانیزم منطقي شي، نو دا به نتیجه ورکوي. خو خپل امریکایان غواړي چې موږ داسې مغلق بحرانونه مدیریت کوو، ترامپ ته ښایي امریکایان ته، او تر هغه وخته به دوی همداسې چانځلي کوي، ځکه د دوی امتیازات ډېر دي. د طالبانو دا راټیټوي ورو.
ابراهیمی صاحب، د ډیپلومات خبرونه روانه اونۍ یو مقاله خپره کړه، او په دې مقاله کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې په نومبر کې پاکستان د فاتف یا له ترهګرو او نور غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي د نړیوالې ډلې له پریکړې ویره لري. په نومبر کې د فاتف غونډه لري، او په دې غونډه کې پاکستان تیار په خړ لیست کې شامل شوی دی. که چیرته امریکا د پاکستان پلوي ونه کړي، نو پاکستان به په تور لیست کې شامل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا نړیوال مهم سرچینې لکه نړیوال بانک، لکه آسیایی بانک، دا کسان دغه مراجع بیا پاکستان ته پور نشي ورکولی. فکر نه کوي چې پاکستان غواړي په دې شکل باندې امریکا ته یو امتیاز ورکړي او طالبان بیا خبرو ته را مخته کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ستراتیژیک ګټې د پاکستان د پېڅ قیمت لاس نه ورکوي چې هغه په افغانستان کې دوی د وخت خوښي دولت د شبل ایجاد شي. نو چې دوارخیزه امتیازات اخلي په دې کې به هم دغه مذاکرات کې به دا مسله شامل شي، په دې په تور لیست کې شامل نشي. ولی د دوی هغه اساسي مسله دا چې په افغانستان کې دلته دوی د افغانستان له جګړې نه دی او منبع پیس عایداتي منبع پیس کار اخلي، نو په دغه اساس د امریکانو هم یو مجبوریت ده چې دوی ته باید امتیازات ورکړي.
مننه استاد سیف الرحمن ابراهیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او وروسته مو د ملګرو ملتونو له اندیشنې خبره چې په افغانستان کې د ماشومانو مرجوب لیتل لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ملګر ملتونه په دې اندیشنه شي چې د افغانستان په جګړه کې د ماشومانو مرجوب له مخبوزیتې دوده. د ملګر ملتونو سرمنشي وای د افغانستان هوایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ماشومانو مرجوب له زیاته شوې ده. نور تفصیل له اسمت څاروان.
ملګر ملتونه وای په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېده. په تیرو څلورو کلونو کې د څه باندې 14,000 ماشومانو د مرشوبلې سبب شوې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ټولو خواوو له لوري د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د غندنې په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو پر ضد پراخو او شدیدو سرغړونو سخت خوابدې کړی دی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وژل شوی او تر 9,000 ډیر نور ژوبل شوی دي. د پروان د غوربند اوسیدونکو 14 کلن محمود یو له دغو ماشومان څخه دی چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په لړ کې ژوبل شوی دی. د ملا او پښه د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله فلج شوی دی. محمود ازادي رادیو ته وویل:
کاله کې نست زیرل کې هلته نست کاتم ډوډۍ مو خوړه چای مشک اوان راغه کراکی ولایت کراکی ولایت پنځه شهیدان درې دنه زخمیان کې دوه نه وته قوی زخمی زی.
یو بل ماشوم چې ناصر نومیږي او 14 کلن دی د کابل په عبدالحق څلورلار کې په داسې حال کې په انتحاري حمله کې سخت ټپي شو چې شوونځي ته روان وو.
په سلورلاری کې را تاویدو او د کور خواته روانو چې یو ناڅاپه انتحاري حمله وشوه او موټر مو ټوټه ټوټه شو. زه هم وم او زما ورونه هم ول. درې ورونه مې او یو بل زده کوونکی او موټروان هم ټپیان شول.
د ملګرو ملتو سرمنشي د پنځشنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي چې ژوره اندیشنه په ځانګړې توګه په هوایي بمباروي کې چې د حکومت یا د حکومت د پلوي ځواکونو له لوري کېږي د ماشومانو د مرجوبلو د زیاتی دوله دره کړه. د راپور له مخې په هوایي بمباروي کې د ماشومانو مرجوبلې له 2015 میلادي کال را پدې خوا کال په کال زیاتی شوې دي. په 2013 میلادي کال 1,095 ماشومان وشل شوی دی. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې د 2015 او 2013 ترمنځ په هوایي حملو کې 4,000 ماشومان وشل شوی دی چې په یاد موده کې د ټولو وشل شویو ماشومانو په سلو کې 40 کیږي. سرمنشي ویلي چې طالبان د اکثرو ماشومانو د مرجوبلې مسؤلیت په غاړه لري او د داعش له لوري د ماشومانو مرجوبلې هم مخ په ډېریدو دي.
د ملګرو ملتونو په استناد مو په راپور کې واورېدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 3,500 ماشومان وشل شوی دي. د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د نیکاباد بازار په سیمه کې طالبانو یو شمیر پوسټینې ولیدي او افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ ته چې له دریو ورځو راهیسې جګړې پرې روانې دي تر سره مځواکونه روان شوي دي. تفصیل له ترین کوټه د شریف الله شرافت پوراپور کې.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې یاد پوسټو تر درنې جګړې وروسته سکوت کړی دی. دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي نن جمعه زادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو د گیزاب ولسوالۍ اړوند د نیکاباد بازار په سیمه کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي چې پر مهال 15 امنیتي پوسټې سکوت کړی دي. د یوای د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا وشته خوای پاړه کړه معلومات نه لري. یبادی وای ولسوالی ته هم دا اوس اضافي ځواکونه د حرکت په حال کې دي.
د دقیق معلوم نه دی خو د پوسټو 15 پوسټو سقوط کړی کم راپور چمن کر رسیدلی دی او د طالبانو تهاجمي بریټ لعمله نور ان شاء الله زمنګ امنیتی او دفاعي ارګانونه توانیدلې اوس فعلاً در اوس زه تاسو سره خبرې کوم وضعیت کنټرول لاندې دی او حمایه هم روانه ده.
د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم هلته جګړه مني. دوی وایي د روانې جګړې پر مهال هلته یو ملي پولیس او نولس طالبان وژل شوي او څلور ملي پولیس نور هم ټپیان دي. د ولسوالۍ ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې دغلته شپږو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي پوستې قومندان شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې که اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي نو سکوت به وکړي. شمس الله وایي وسله والو طالبانو امنیتي پوستې سوځولې دي او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. د داونه ویل چې څومره امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي قدرت الله رحیمي هم په ګیزاب ولسوالۍ کې پر دغه وضعیت باندې اندېښنه ښیي او وایي چې ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته دې ژر تر ژره اضافي ځواکونه واستوي. وسله والو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ګیزاب ولسوالۍ د اروزګان ولایت یوه د باامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسله والو طالبانو چار چاپیره ورباندې ډله ییز بریدونه فیل کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د کوچانو د بیلابیلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د څښاک اوبو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، سړکونو او کاري فرصتونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. کوچي مشرانو او ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ دا خبرې وکړې چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د دوی لسګونو مشران او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې تابع کوونکو وویل له دې غونډې هدف دا و چې د کوچانو ستونزې او غوښتنې د افغان حکومت تر چارواکو ورسوي. لخوسته دا سجیرړو خبريال نجيب لالو خيل نور تفصيل سره.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخيلانو مخورو او ديني عالمانو د انسجام په لوی غونډه کې ویناوال ویل کوچي قومونه حتی د ژوند هغه لمړنۍ او اسانتیاو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه کم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې د دې غم دې وخوړل سي.
د کورلو اوسیدونکو حاجی دولت خان او د بټۍ تانی اوسیدونکو خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطح کې دی.
د کوچانو ژوند ته صفر ولاړ ده. د ژوند ټاټو بای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډیر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخیم اوبه دي د خلکو، د مالو، د بنګانو یوازې یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډیر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډیره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی، دغه اساسي ستونزې دي کوچانو سره لاس او ګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیو چې دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه د بېسوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډیریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډیره سیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
دغد هلمند ولایت څخه خبرې کوم وروره. دغه زمن زمي شهیدان او عیبینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا راکوي. دا خو د خدای وروي ته وګورئ دغه اواز له خو وکوي. دغه نظامي شهیدان او اکو حقوق باید په وخت ور ورسېږي. په وخت اکو حقوق ور ورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي؟ کومه لاره وکړي؟ غلا وکړي؟ بدبخته خلک یې ماښام ډوډۍ نه لري، نہ کاست نہ روزگار سے نہ بولست شہیدان مائی بینو روپی اور وقت سر جگہ خل گو تو والی صاحب تو خدا روی دے قرآن روی تو گور یہ کاس بے اللہ سے بول چوک نہ لڑو امو بچان دلا سوار کر ام انسانان دلا سوار کر اخر نے اکو کوک چوکور کیا دادی راڈیو سے دے رے مننا کور ودان. سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزبان دولو سوالی تخدا خرام تاس تا پیزدم از مبل وقلو دولتی جارواکو تخه غرسن داده چی دا جی زابل ولایت د میزبان دولو سوالی تخه چکم اصیلات آغا مسوانان راوری آغا کبادانی که انزری داغه د دې بلار د پولیسو څخه ډیر زیات آزاد دي. یعنی پر هر پوسټه باندې یو دوه کټاره د انځرو شو کوي. انیشا د عالی خپل رسمي ماشم لري، لیکن دی بس په دغه باندې پر سید متوانه ډیر څخه وطن کې ور نه کې خوش دی او ته کې څنګه ته کې وي. والسلام.
مثلا الله فردی بیجان احمدی دکلی کې دین کین متاسفانه چې دا چرې د خاصه راشي دا چې مشکلی وروره چې لارې په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سواري چې د ګرامۍ لټوال لوړ پلو څوروا کو باندې موږ غاک وروره دا غاډه ولا او دا رښکو ولا مثلا چې د خاصه قومي د پرای سرکونو بند کړی پرای اوسه کام دا چې متره بند کړی دا په موټر په ساتو ساتو ولا دی. مثلا یامیر ارزي او دا ټول باندې هیڅ کیږي. مثلا دې وختونه موږ دا څنګه باندې احمدی نه چې د خاصه سره کې موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو اف ام په 100.5 نیولای شي. نن په ازادي راډیو کې له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. د هلمند والی په دې خبرونه کې زموږ ایمیل مده تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته اعلانو. وس په همزه د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم. کچرته تاسو دا شمیرې په موبایل کې ثبتوي او یا قلم او کاغذ لري نو کولی شئ چې وی لیکئ. زموږ کورنۍ شمیرې د 0992235 بل شمیرې د 0923255. کچرته ما شمیرې ژر ژر ویلې وي د ولایت په ولایت پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
بشیر حبیب زای لازر ولسوالی لیکي خدای دی وکړي چې د طالبان او خلیل زاد خبري د اصل نتیجه ورکړي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي د طالبان او خلیل زاد لیدنې کتنې ته خوشبينه یو. هدایت الله نیکزاد له ناوی ولسوالی څخه لیکلي دي ل طالبان غواړو چې د افغانستان له حکومت سره خبري شروع کړي. د پاکستان له اغیز او ځانونه وباسي. نیکزاد بیا لیکي هغه طالبان چې تر پرونه پاکستان بندیان کړي وو اوس پاکستانی چارواکو ته غیږ ورکوي. جعفری لیکي د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د افغانانو له غوښتنې پرته لوی زیان دی. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کې لیکلي دي د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه نوری ډلی پام کوي نه دولت توجه کوي. فضل کریم درویش له ځاځي اریوب لیکي تیره شپه پر اریوب ښکلی باران و. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکلي دي کوچان په نورو سیمو کې هم مکتب، کلینیک او پاکې اوبه نه لري. د ده اشاره غالبا په دې خبرونه کې هغه راپورته و چې له خوست مو درلود او په خوست کې د کوچانو یو شمېر استازیو غونډه کړې وه او خپلې غوښتنې یې تر چارواکو رسولې وې. که چیرته کوچان په نورو ولایتونو کې هم ورته ستونزې لري، غوره لارې همدا ده چې دوی سره راټول شي، غونډې وکړي او تر چارواکو پورې خپل غږونه ورسوي او خپل حقوق ترلاسه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زمارای زم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هغه رایو په اړه باندې بحث لرو چې ولایتونو مرکز ته انتقالی شي، دغه رای څنګه انتقالی شي، ستونزې څه دي او څنګه ستونزې هواریدای شي. خو